یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د پی یو استودیو لاري د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاستویم تخنیکی چاري میر احمد صفه مختوری د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو سرپرست وزیران او نوماندان او د مالیه نوماند او سرپرست وزیر نن په ولسی جرګه کې خپل کاري برنامه تشریح کړې. دا مو د سر موجوده نور مهم مسایل هم لرو، خو ترڅو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یوه جماعت ملا په دې خاطر وژلی چې په پټیل غرنۍ لارو خپلو ماشومانو ته له بازار خوراکي توکي راوړل. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولي. د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوی کاندید مایا ساندرو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسی جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. د مالی سرپرست وزیر او نوماند عبدالهادي ارغندیوال د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل چې د پروګرامونو په عملي کېدو سره به افغانستان له اقتصادي پلوه خود کفایي ته لا ورنږدې شي.
پایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او مؤثریت تهدیدوي.
د افغانستان حکومت سمو د مخکې د نوې کابینې څلیرش نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو نومان رئیسان ولسی جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره ورپېژندلي وو. ولسی جرګه وایي تر اوسه له دې ډلې د لسو نومان وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د جرګې نننۍ غونډه کې دا پرېکړه هم کیږي چې دغو نومان وزیرانو ته کله د رایه ورکولو بهیر پیل کړي. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یوه جماعت ملا په دې خاطر وژلی چې په پټیل غرنۍ لارو خپلو ماشومانو ته له بازار خوراکي توکي راوړل. د چینارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د دې ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ملا چې نوم یې نه دی ښودل شوی غوښتل له طالبانو په پټه په فرعي لارو په غرونو کې پلي د خپلو ماشومانو او کورنۍ لپاره خوراکي توکي له بازار څخه راوړي.
کچالار باندې طالبانو ګرکړی او درې ورځې لا درکو پرون ماسام یا جسد ولسوالۍ ته راورسېدی په ولو کې په شهادت رسول دي.
نو موري دی وسلوالو طالبانو دغه کار یو غیر انساني عمل وباله. دی وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي ډلوته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړل. پس مکه دی ازادي ډلو خبريال وای درې ورځې وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسکونه ملکی خلک په دې خاطر برم تکړی او وهلی ډبولی او چې لکه دغه ملا په څیر خپل کورونه او تل بازار خوراکي توکي راوړل. وسلوالو طالبانو لته روڅ کم درې میاشتو رئیس لا چینارتو ولسوالۍ ترن کوټه غزیدل لارې دی ولسی خلکو پر مختړل چې ورسره د سیمې اوسیدونکو د خوراکي او نورو اړینو موادو له سخت کمښت سره مخ شوې دي. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ماشومان ټپیان کړي دي. امنیت قومندانې ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام په جرلوق کلی کې وشوه. یورش وایي دغه ماین طالبانو خښ کړی و، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ټپي شویو ماشومانو د روغتیایي وضعیت په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. دا پر لپسې څوم یک شنبه د چپ بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهره کیږي. په اګوست کې د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې مظاهره روان دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي چې ګمان کېږي تر اوسه به له 25,000 زیات کسان نیول شوي وي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا چې په ترسره شویو انتخاباتو کې د لوکاشنکو سیال او د دغو انتخاباتو ګټونکي بلل کېږي د معترضانو ځپنه ویجاړوونکي بلل او له دغو معترضانو یې د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلاوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلاوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د په سلو کې 99 شمېرل شوو رایو د لومړنۍ نتیجو له مخې د هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون چې اعلان کړی هغه په سلو کې 43 رایې وړې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي د ولسمشرۍ په دوهم ځلې انتخاباتو کې د ګډونوالو شمېر په سلو کې څه باندې 250 چې دا د لومړي ځلې انتخاباتو په نسبت د ګډونوالو نږدې په سلو کې 10 زیاتوالی ښیي. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستول. د دغو ستور مزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 5 بجې پورته شوه. تمه ده دغه بیړۍ له 8 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوالې فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزلې به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یوځای شي چې تیره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یو خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي.
نوریاس نوری و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورونیو چارو، بهرنیو چارو او مالیه نماند وزیران نن پولیسي جرګه کې خپلې برنامه تشریح کړي.
پولیس شما از نظم و دسیپلین، وضعیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او گمرکونو که فساد او دغه متعدد ارخونه.
خلک د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی پاړه څوی او څه خاطرې ترې لري په دیاړې او راپور درته خبرو.
پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل، زما تر سترګو لا وشکې ولاړې چې د ده خبرې کېدلې ډیر سخت د زړه مې راپور تاسو باید داسې وخت رالی چې زړه مې لا خراب
د زغم نړیواله ورځ ده. په دې رابطه مو د شبیر سنگ په نوم له یو سکه سره خبرې کړې ده. څه وایي؟
دوی دوه لک تر درې لک مس پرې د کسان ژوند کول، خو هغه وخت دا تبعیض او دا شنه مس کې نو.
په بیلاروس کې پولیسو پرون په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو څخه تر 1200 زیات کسان نیولې چې دلته د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او نوې انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. ازادي رادیو ته غوږ استرازو لمړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او مالیه نماند وزیران او سرپرستان په ترتیب مسعود اندرابی، محمد حنیف اتمر او عبدالهادی ارغندیوال نن د افغانستان په ولسی جرګه کې خپلې راتلونکي برنامه تشریح کړې. تمه ده تر دې وروسته دغو نماند وزیرانو ته د رایګیری صندوقونه کېښودل شي او د ولسی جرګې غړي د دوی لپاره د باور یا نه باور رای وکاروي. د ولسی جرګې نننۍ غونډه د ازادي راډیو خبریال دیوان نادر تعقیب کړي. همدا اوس د کابل استودیو را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
نن دوشنبه د بهرنۍ چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنۍ چارو وزارت وزیر نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادی ارغندیوال خپل کاري برنامه د راتلونکو سلورو کلونو لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړې. لومړی د بهرنۍ چارو نوماند وزیر حنیف اتمر خپل کاري برنامه وړاندې کړې. هغه وویل چې په خپل بهرنۍ سیاست کې به د نور مواردو ترڅنګ افغان سولې ته لومړیتوب ورکوي، او دوهم د افغانستان ډیپلوماسي ظرفیت لوړولو برخه کې به بنسټیز کارونه کوي. ښاغلی اتمر همداشان وویل د بهرنیو همکاریو ته لا هم د تروریزم سره د مبارزې برخه کې اړتیا شته چې باید د جنیوا کانفرانس کې ترلاسه شي. د ښاغلی اتمر له خبرو وروسته د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال خبرې وکړې. ارغندیوال بیا ډاډ وښود، هغه وویل چې تر 2025 کال پورې به افغانستان مالی استقلال ترلاسه کړي. ښاغلی ارغندیوال وویل چې تر هغه وخته پورې به زموږ ملي عواید 400 میلیارد افغانیو ته ورسیږي، چې د هغه په اساس پر بنسټ به وکولای شو چې خپل نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي او دفاعي بنسټونه هم تمویل کړو. ښاغلی ارغندیوال نورې برنامې هم درلودې، خو ډېری همدا د مالی استقلال باندې راڅرخېدي.
عایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او لمسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
ښاغلی ارغندیوال دې ته هم اشاره وکړه چې دغو مواردو سره چې دا لوی ستونزې دي په وزارت کې مبارزه به کوي او تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به حل کړي. دریم ویناوال هم د کورنۍ چارو وزارت نوماند وزیر مسعود اندرابی و. هغه بیا تر ډیره د جګړې په میدانونو کې وسلوال طالبان ته د شدیدو تلفاتو او وختو خبره وکړه. ویل چې پولیس د تیر په پرتله ډیر غښتلي شوي دي.
با وجودی که ما در حالات کاهش خشونت آتش بس و در حالت مدافع فعال بودیم.
خغلی اندرابی وای چه دوی لدیر و ستونز و سرمختی مثلا ده اکمالات و برخه که، خو بیا هم ده سرای طالبان و تا ده جگری لیکو که سخت تلفات اردولی دی، او تیر کال هم طالبان و تا شدید مات ور کرده. دا پا داسه حال که ده چه سده پاسای ومی اشورانده ده جمهور رئیس دربش نومان وزیران او دو رئیسان و سجر گیت دا رای اخستو لپاره وړاندې کړل، خو تر اوسه پورې یوازې د لسو نوماند وزیرانو اسناد سیړل شوی دی چې ټاکل شوی تر راتلونکو پنځشنبه پورې به د دې نوماند وزیرانو د کاري برنامه وړاندې شولې. غوړسته به پنځشنبه پورز به یعنی رای اخستو برخه لړۍ به بشپړ شي. بلستان کتاب
مننه کوم دیوانه درو د کابل استودیو لمغ سره جزئیات شریکول. دا چې درې نوماند وزیران د کورونې چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی، د بهرنیو چارو نوماند وزیر محمد حنیف اتمر او د مالیه نوماند وزیر عبدالهادی ارغندیوال نن په ولسی جرګه کې خپل کاري برنامه تشریح کړي، څو په مټي د باور رای خپل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی له مرګ 15 ورځې تیریږي. نوموړی د تیرې پنځمه پورز په مرکز لښکرګاه کې د موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دایی د ویر ټغر ډیر لوی دی. په اکثرو ولایتو کې ورته د دعا مراسم ترسره شوي، شمې بلې شوي او وژنې هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. خو خپل هلمندیان د دای پاړه څوي. د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمن پراپور کې به وورو چې د لخرګه د یو اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
دای خود مرز پاره د شو کله یو درخت غوندي د یو درخت ته چوبخې څنګه د میو خوان کی څنګه باري کمزوري او درخت شو بار کی ک زورور یا خو زورور درخت د یو د شو زورور سړی وو ډیر ته کیا سړی وو.
د هلمند ولایت د اوسیدونکو خپل نوم نخي خوای بسګر دی او الیاس دایي ورسره یو وخت مرکه هم کړې و. د دې په خبره چې پرون یې د دایي د فاتحه د مراسمو پاړه ل راډیو یو خبر اوریدلو نو خپل اوخ کې ورته تم نشو کړای.
د د خبرونه د د خبريالي مخبل لیدل دي په ډیر ډیر زایو کې ما لیدل دي د ډیر شسړې او ډیر اخلاق من سړې و. بل د ما سره امره کا یو وخت د بسګر په دغه کې کړی دی یو وخت کې د بولان د وزارت لیسه و چې نور غټ غټ خلک راغلي و ام دی پښکی کې راغلي و د د سر ټوله وطن خوشاله و ټوله معنا ټوله شهر دې خوشاله و د شخه اخلاق من سړې و. پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل زما تر سترګو لا وښکې ولاړی چې د د خبرې کېدلې ډیر سخت د زړه مې راپورته سو باید داسې وخت رالی د زړه مې لا خرابې دي.
تاج احمد لخکرګا اوسیدونکي دی هم د ازادۍ رادیو د وچل شوی خبریال الیاس دای پاړه خبرې لري خو وای باور نه کیږي چې وچل شوی او داسې فکر کوي چې چیرې به په ملمسیا ولاړ وي.
د دې شخصیت چې همیشه پر خپل باندې خندا یعنی د دې داسې حالت نه مال میچ د نن ظاهر دی خوابه دی یا ناراض دی همیشه په خپل خندا او همیشه کوشش دا کوي یعنی یو موټیویشن یو هڅونه په خپل کې چې د درلوده داسې احساس کو لکه موږ چې دای په ځای په ملمسیا تل دی بلکې دا مشتم استمنول ورنه چې دای شي څوي دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګنده دی وی دی د هلمند اواز او نشټونی د هلمندیانو لپاره لویا سایه ده.
د دې د خاور د لپاره د هلمند د لپاره د هلمندي هغه بیوزل او غریب ولست د आवाज د چتول د لپاره پوره هلي زلې وکړې نستړي کېدون کې هلي زلې وکړې د ټول مر په دغه برخه کې پرده باندې تیر سو دا چې وس د اینست د هلمند د لپاره د افغانستان د لپاره یو لوی ځای دی یو لوی تشه ده.
الیاس ای دولس کال لا ازادي رادیو سره د هلمند د سیمهیز خبريال پتوګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنځشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د د په موټر پورې د نخلول شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووشل شو چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس ای وشنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به لناجی ساپه واورو.
تورخم او سپین بولدک یو ځلی بیا د تازه میوه زرګونه ډاک موټر درول شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مشرتابه پلاوی یو غړی خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل چې په تورخم خارګوټی کې له خوراکي او غیر خوراکي توکو بار 2500 لاره او په سپین بولدک کې 1400 موټر درول شوې چې ځنې توکي د خرابېدو له ګواخ سره مخ دي. نو موړي ویل چې پاکستان ظاهرا د دې ستونزې لامل تخنیکی مسایل یادوي خو په وینای پاکستان په بیلابیلو پلمو افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. بلخوا ټاکل شوی چې نن د پاکستان د تجارت وزیر عبدالرزاق داوود د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راشي. خاغلی الکوزای وایي کابل ته د پاکستانی پلاوی د راتلو هدف د دواړو خواو ترمنځ د ستونزو هواري او د اسانتیاو رامنځته کول په ګوته شوی دی. افغان سوداګر تر دې وړاندې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی. افغانستان ته د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه د کرنې سرپرست وزیر د ملي امنیت شورا کورنیو چارو مالیه صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د زعفران کارانو د ملي ټولنې استازیو سره ناسته کړې او ټینګار شوی چې د زعفرانو د قاچاق په مخنیوي کې رغنده ګامونه واخلي. د کرنې وزارت سرپرست ډاکټر انورالحق احدین په دې اړه جوړه شوې ناسته کې وویل د زعفرانو د پرختیا د 15 کلن ملي طرحې پر بنسټ د افغانستان د زعفرانو صنعت کال تر بلې د ودې په حال کې ده. نوموړي ویل چې د افغانستان زعفران په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید د غرزښت وساتل شي. افغانستان په 1990 المریز کال کې نږدې 40 میټریک ټنه زعفران تولید کړي وو او د روان کال د راپورونو پر بنسټ د زعفرانو کروندې 1000 هکتار زیات شوي او اټکل کېږي چې د تیر کال په پرتله د سګنی حاصلاتو کچه زیاته شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ نوي پوله، یو یورو نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني شپته پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي روپي 1030 افغاني او زر پاکستاني روپي 1090 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو .com کې ولولې. همدارس کولای شئ د ازادي رادیو نور مطالب هم د ازادي رادیو په ویب سایټ باندې هم وګورئ او هم ولولې. د ترڅنګ چې په 12 شپږ نیم منځنۍ صفه او FM/15 باندې زموږ خبرونه دي اوریدو دي. اوس هم رازو د زغم د نړیوالې ورځې په اړه باندې راپور ته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دې ورځې په مناسبت وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو د زیاتېدو لامل د افغانستان د اوسیدونکو ترمنځ یو د بل په وړاندې د زغم د فرهنګ نشتوالی دی. دغه کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د ډیرو پیښو لامل همدا ټکی دی. د دغه کمیسیون مشره شهرزاد اکبر له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دیني عالمانو غواړي چې له ځان تېرېدنې، یو د بل منلو او زغم فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
افغانستان د بیلابیلو اقلیتونو، قومونو او مذهبونو د پالونکو کور دی چې له اوږدو کلونو راهیسې یو د بل تر څنګ اوسېدلي، خو ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې له ځان تېرېدنې، یو د بل نه منلو او زغم فرهنګ نشتون د دوی ترمنځ د تاوتریخوالي، وینې تویونې او وژنو لامل شوی دی. شمی سنگ د افغانستان له سکو اقلیتونو دی. د کلونو د کابل په منډوي کې دوکانداري کړې ده. له هغه اقلیتونو یا لږه کوي چې په خبرې پورسته څو کلونو کې د نورو محرومیتونو او بشري حقوقو د نقض سرڅنګ د تاوتریخوالي قرباني هم وو.
مخکې تقریبا شاوخوا شل کال کېږي چې د سندو باورانو سرداران په همدا افغانستان کې ځوان کول. تقریبا دوی 2 لک تر 3 لک مېس پرې د کسان ځوان کول، خو هغه وخت کې دا تبعیض دا شینم مېس کې نو نو درست روز پروستی دیگی دا مشکلات تا بیزو نور آتا کشتار نور داشت اینم مخ که پیدا شوی دوست منگا لپارا و منگا هم دیسی غوارو چیز منگا مخبر جون پا امنیت که و آرام مخ که بیایو چې د موږ ماشومانم لارسي کې مکتب ته تللی شي او نور خلک هم داسې تبعیض هم نه وي.
دی وایي تیر دیرش کاله یې په یاد دي چې د افغانستان اوسیدونکو به د ژبنیو او مذهبي توپیرونو پرته د ورونو په شان ژوند کاوه، نه تاوتریخوالی او نه هم مرګ شوبله. شمی د خپل هیواد د وسایل پرمختګ او آبادۍ لپاره له خپل هیوادوالو غواړي چې یو بل وسخمي. د نومبر 14 منیټه د زغم د نړیوال ورځې په نوم نومول شوی. شل کاله مخکې د ملګرو ملتونو د خونیز علمی او فرهنګي سازمان یونسکو یو 43 غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې هر کال دا ورځ د نورو باورونو ته د درناوي په پار ورمانسي. د یو بل منلو او زغملو په اړه د بشر د حقوقو په نړیوال منشور کې هم راغلي دي چې دا شان حق تر ډیره د یو کس فردي ازادي تضمینوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې په دغه هیواد کې څلور لسیزي جګړو او تاوتریخوالي یو د بل منلو او زغم فرهنګ ډیر کمزورې کړي دي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویلي په افغانستان کې د اوږدې جګړې یو لامل همدا دی چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالي په یو عادي امر بدل کړي دي.
په داشان شرایطو کې اړینه ده چې له ځان تېرېدنې او زغم فرهنګ د تاوتریخوالي یو بل نه منلو او نه زغم ځای ونیسي.
اغلی اکبر له کورنیو، خونیز او کلتوري بنسټونو او دینی عالمانو غواړي چې د دې فرهنګ په عامولو کې هڅه وکړي، خو په خبره لومړی باید جګړه او تاوتریخوالی ختم شي. نوموړي په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د نقض یو لامل همدا یو د بل نه منل یا نه زغمل ګڼي. د کابل د خونې او روزنې پوهنتون د اروپوهنې او ټولنپوهنې استاد شرف الدین عظیمی هم په دې نظر دی چې د تاوتریخوالي او وژنو ریښه دې موضوع ته را رسي.
تحمل او بردباری یا زغم د اروپوهنې له نظره د ودې او رشد نه ښه ده. یعنی کله چې تاسو یو څوک ویني چې تحمل کوي، زغم کوي، یا مسله په بل ډول حل کوي او فیصله له منځه وړي، دې ته موږ وایو چې دا د اروپایانو له نظره دې کس وده کړی او پرمختګ کړی.
ښاغلی عظیمی وایي په ژوند کې د ځینو مهارتونو نشتوالی او د یو شمېر مسلو د نه مدیریت وړتیا لکه غوسه، اندېښنه، منفي هیجان او انتقاد هم نه زغم ته زمینه برابروي. له دې ټولو سره بیا په دې اړه د خلکو ترمنځ چې کومه وینا عام ده، هغه دا ده چې کته وایي چې زیم او زه وایم چې زیم، نه به تی نه به زیم، خو کته وایي چې تی او زه وایم چې تی، هم به تی هم به زیم.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې پولیسو پرون په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو څخه تر 1100 زیات کسان نیولي چې دلته د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. په دغه هیواد کې په اګست میاشت کې د شویو لانجمنو انتخاباتو راوروسته پرله پسې دا ډول اعتراضونه روان دي. اجمل اندي په اړه تفصیل وړاندې کوي.
دا بیاستا په نوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منسک کې ول شوي چیرې چې امنیتي ځواکونو د زرګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوخکی بهون کې غاز، لاسي بمونه او نور وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکو د خوراکي موادو په یو مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي ډبول شوي. نور ویډیوګانې ښیي چې پولیس خلک نیسي او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي، دا په یوه ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15,000 څخه اوړي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوي چې لږ تر لږه 23 ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې 4 تنه د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونی اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدو چې چارواکو منع کړی او په بیلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو 1.5 رامان بندرین کایات شوی وو، هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل وو. د نومبر په 12 نیټه روښتون کې وو. مړ ریپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی وو چې وروسته یې ساه ورکړه. معترضانو د دې وژل شوي معترض وروسته لیکلې جملې چې ویلې زه اعتراض توسم او زینو نور شوارونه لکه د لوکاشن کا محاکمه ځان سره لیک ډول. پرون په منسکی د میټرو په څو سټیشنونو پلازمینه په مرکز کې موبایل انټرنیټ تړلې و. همدارنګه پولیسو ځنی کوتي او واټونه هم بند کړی و. د بیلاروس په نورو ښارونو کې چیرې چې د مرکز منسک په پرتله وړې مظاهرې شوې وي، هم د یو شمېر معترضانو د نیولو ریپورټونه ورکړل شوي. په بیلاروس کې د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو راهیسې دا ډول اعتراضونه نږدې ورځنۍ بڼه خپله کړې او روان دي. د اپوزیسون مشره سویتلانا تسیخانوسکایا چې وایي انتخاباتو کې د لوکاشنکا په ګټه درغلي شوي او خپل ځان د دې انتخاباتو اصلي ګټونکي بولي. د غازو، لاسي بمونو او تودو وسلو په زور د اعتراضونو ځپل ویجاړونکي بللی او مظاهره چیانو لپاره د نړیوال ملاتړ وغوښتنه کړي. هغه پر خپل ټویټر لیکلي، موږ له خپل متحدانو غواړو چې د بیلاروس د خلکو بشري حقوقو ملاتړ وکړي. تسیخانوسکایا تر انتخاباتو وروسته دغه غواخونو لکبل چې دی او کورنۍ ته کېدل له بیلاروس لیتوانیا ته تللې ده. لوکاشنکا چې د شپږویشت کلونو راهیسې پر بیلاروس واک چلوي، د نومبر په 14 یو ځل بیا هوډ څرګند کړ چې واک به چاته ونسپاري او خپل سیاسي مخالفان او معترضان ملامت کړل.
تاسو لا پیغامونو
زه سباول د تخار ولایت شیمشت ولسوالۍ ته لږیږم. موږ د دای صاحب مرګ دی ورته دولو ډیره خوشاله کړو. په دای صاحب په شهادت باندې ډېر خپه سي. دای صاحب راځي موږ په کوم ورځ نو یو د دې لپاره دو کې موږ په کوم څه ځای ته خو دا اورم چې کوي الله دې شهادت خپل د بار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. الله دې د وطن مشوره په خپل قهر او غضب اخته کړي. الله دې هیڅ زبر امې سره بوت کړي. دای صاحب یو دې وطن دوست، یو دې د خپل پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي لري. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخښل. خدای دې په شپه وبخښي.
مزه ده کنده هر وای اسد لاو په خبره کوم ما پیغام را دی دی پښین خپل دی د خپل خپل ور سمولار ته الیاس دای په مرګ باندې دی پښین خپل او دا کسان چې دا کار کړی به چرنه وکي باید د قانون منګول ته وځي سخت سزا ورکړي برت واخی د نورو خبريالانو سره غواښ جوړ نشي ډیر پښین یو ډیر د خپل ورور مرسوي په دغه دولت کې موږ دونه مخانه د خبره سره څکه په دې کې مخابله پر دې سره خبريالو کورنۍ ته صبر جنیل غواړو چې ته د جنت دوست بخښنه غواړو الله پاک جنت ته فردوس پر نصیب کانه ان الله و ان الیه راجعون. د ازادي رادیو کارتون کې تاسو له کوم د عزت سره غواړو الله دې د کورنۍ ته عزت خبر ورکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. نوریاس نوري توار ورکوي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم